ازادي رادیو قدر منوریدون کو په سلامونو ورکلای کوم په موخه د دې سات تازه خبرونه ته د طالبانو د امنیه قومندانۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې د ورلګیدنې خبر ورکړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زتران پر خپل ایکس پانیا ټویټر نن مخم لیکلی دا ور په قلعه حیدر خان سیمه کې لګیدلی دی. هغه زیاته کړې د اطفایي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي او هغه هڅه کوي چې اور مهال کې. خالد زدران د دې ور د لګیدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات هم لا نه دي خپاره شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو اعلامیه کې د غرغښت سیمه ییز راډیو د خبرونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دې اعلامیې په خوست ولایت کې غرغښت راډیو چې درې ورځې وړاندې د ځینو راډیو خبرونو په بکګراوند کې د موسیقي د شتون له امله د یاد ولایت د امر بالمعروف ادارې لخوا تړل شوې وه، نن یې بیرته خپرونې پیل کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یاد اعلامیه کې د غرغښت راډیو د بیرته پرانیستلو د هرکلی ترڅنګ د دغې راډیو تړل د آزادو رسنیو د حقونو څخه کارا سرغړونه یاد کړی ده. خور ولایت کې دوه ځایي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د شهرک ولسوالۍ په تنګي ازو کلی کې له خلکو سره د نښتې وروسته ډېر ستنه ځایي اوسیدونکي چې په هغو کې یو شمېر ماشومان هم شامل دي نیولي دي. دا نښته تېره پنجشنبه هغه وخت پیل شوې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د طالبانو یو قومندان د کورونو د تلاشي په پلمه په یوه ورځ کې دوه ځله د خلکو کورونه وپلټل. سرچینو ویلي د سیمې خلک چې د کورونو د تلاشۍ مخالف وو له طالبانو سره نښته کړې او د هغو یو شمېر وسله وال یې بې وسلې کړې. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې تېره اونۍ هم د غور په پسابند ولسوالۍ کې د سنگان کلی اوسیدونکو د تلاشی پر مهال طالبانو سره شخړه کړي او په ترس کې شپک تنه ټپیان شوې دي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنۍ او عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د خپل راپور وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي چې د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ګډون، د بشری حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشری مرستو ویش غوښتنې هم شامل دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 کال راهیسې تر 2023 کال پورې له 1200 ډېر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړې د شاوخوا 50 سلنه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو 16 کې د هرې جګړې پرتله د غزې جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوي دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دي وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته ورسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځ په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 10 تنه ښځینه دي وژل شوي دي. او د خیبر پختونخوا په لکی مروته او ډیر اسماعیل خان زلو کې د ګوزان 29 پیخي سب چوي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نوې پیخو په سب سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیخو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د دې پروګرام په خبره د دې پیخو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سب چوي دي چې د تیر کال پرتله 2 برابره ډیر شوی ده. د ګوزان 29 پیخي په داسې حال کې سبتیږي چې د پاکستان د روغتیايي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 5 کلونو عمره 5.5 میلیونه ماشومان د پولیو واکسین شول. قدرمنو اوریدونکو د خبري ټولګې د مظفر شته سهاک د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې به را سره واورئ چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي.
افغانی مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدوده کړه، عام ژوند یې ورته خاموشه کړه.
او له پاکستان یو شمیر استانه شوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخ دی.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده چې کومې وعدې راکړل شوې او هغه عملي شي.
او تر څنګ یې د هلمند ولایت نه هم یو راپور لرو چې د لوړ ولور په حق لدی.
لاس کال مې د کوزی کې چې په ځمې کړی ده پاتې و نیم لک ولور دی. زه خپله سره ستړی یم، مریضې علاج کړی یم چې رقم رقم مریضې راباندې راغلي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو بیا هم خرغلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل خپور کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې د ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څرګندلای دی. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاک او رات ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم شوې ده. یونما ویلي داسې پیښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراعاتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته لتلو راګرځول شوي دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکي تلفاتو، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولي په اوږدو کې د نښتو، د حکومتي چارواکو له لورې د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقیف څلیریست، د شکنجې، بد چلند او ګواښلو لاس او د پخواني افغان ځواکونو د وزن 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یولس پیښو یادونه هم شوي چې پکې 15 نوي نارینه، 15 ښځې او یوه نجلۍ شامله ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلي دي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان میرمنې انزوا ته وړي او ان له دوی د بیان ازادي اخیستې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو یوې فعالې لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دا قانون وړاندې کړی دی، د دوی حقونه نور هم کمزوري کړل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدود کړل، عام جون یې ورته خاموشه کړل. که چیرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي، د دوی ژوند به بد وضعیت، بد حالت سره نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یو افغان فعاله ماریا نوری بیا وایي د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو تر څنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان د بعضې قوانینو کې حتی صدای زنان هم عورت میداند.
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چا ته د ښځو غږ پکې عورت بولي، واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه یې نقص کړي. دغه ډول محدودونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادۍ سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنیو لامل شوی. دا وضعیت یوازې خزینه بلکې د هیواد ټول وګړي اغیزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو سوی نه دی، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
له پاکستان یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وای په افغانستان کې ژوند لر ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی که څه هم د راتک پر مهال ورسره د مرستو ژمنه شوی وي، خو عملي شوی نه دی او د ژمي پر رسیدو سره یې باید د دوی لاسنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بی اسنادو افغان کډوالو د جبري ستنولو د لړۍ له پیل څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د افغان کډوالو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو او غوښتنو سره سره پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ته دوام ورکوي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوښی.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري، یو شمیر ستانه شوي افغانان وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستانه شوي، په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوي هغه نه دي عملي شوي. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوي او هغه عملي شي.
اوسی کو فلحال په ننګرهار کې کورم نه کرای دی خپل ځای نه لرو. دلته په افغانستان کې هم دا ستونزه چې ده په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وشي کولی چې خلکو ته موږ ته او زموږ پسې ډېر ځوانان چې دلته بیکاره دي چې د کار زمینه موږ ته برابره کړي.
دوی وای د هوا په سړې دوی ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هیواده د څباندې 1.5 میلیون افغان کډوالو چې ګواکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګټی په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو شمیر څباندې 3 میلیونه ښودلی او ویلي وو چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنری یا UNHCR د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په 2024 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلی وو چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د 2024 کال د جولای تر 1.5مې سباندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم په بیلابیلو پلمو ځورول کیږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت نا وخت دلته پولیس راځي او خلک تنګي ان د پیسو غوښتنه کوي. نو زما هیله دا ده د یونیسیار پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
دونه د چهل روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 900,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي وو چې په همدې موده کې څباندې 500,000 افغانان بیا له هیواده وتلی دي. د یادونه ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اړیکو مشنرۍ د معلوماتو لمخې دلته څباندې 8 میلیونه افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو لمخې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشتي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکی دی. افغان میرمن یو فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه لا زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبلې کې د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست سپارلی دی. بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل راپور وړاندې کړ. په همدې اړه د کا کار راپورته خوښی
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارد بنټ ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمیر ګامونو پورته کولو لپاره یو لس سپارلی دی. یو شمیر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي، په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي. دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعال سجه بیګم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید گفت که جهانیان گوش شنونده
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکي غږ وشي او هغه وضعیت چې دا مهال پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ پرون په یوه خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقدامات یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي، لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقونو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنټ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپل راپور وړاندې کړ او ویې ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره له نجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دوري مشري باربارا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د وی برخه کې دوه سربېره هغه کړهونه چې افغان ښځې کالي په حقیقت کې سما پان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دی چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسیدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
حزب الله ډله وایي په تل ابیب کې پوځي اډه په نښه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ په اخلي. خامنهای دا څرګندونې وروسته لدې کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ ته د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه غورځوونکي الوتکې او سترې بیړۍ ورکوي. په همدې اړه د فرید سیال راپور ته غوږ شئ.
د حزب الله ډله وایي نن یې د بیپیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالماخیم پوځي اډه په نښه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د لبنان پر ډېرو جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کېږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د برید اداوی په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرائیلو پر بندري ایلات ښار د بیپیلوټ الوتکو څلور بریدونه کړي دي. دا ورسره هغه دی چې اسرائیل وویل د هغه دریوالو توکو ترکه لګولې د چپ خبرې ته ختیس څخه اسرائیل ته نږدې کړي. د عراق اسلامي مقامات په نوم یو ائتلاف په بیان کې ویلي پدې یالت کې د بریدون هدف یې څلور ځایونه و. په بیان کې راغلی دا ټول بریدونه په اوسات کې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیلو بریدونو ته په اشاره نن شنبه اسرائیل او امریکا ته غوښه کړ چې سخت ځواب ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15 وختمه کلیزه کې خبري کوي وویل
چې از لحاظ
له پوځي د وسلو د سمبالښت او سیاسي کړنو له اړخه هرڅ چې ارتیاوي حتمان به تر سره کوو. په اوس وخت کې ټول چارواکي د خپل دندو په ترسره کولو بوخت دي.
خامنه ای په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواخ کوي چې ایرانی چارواکي وای پر ایران د اسرائیلو د بریدونو ځواب باور کوو. دا سرګندونه وروسته له هغه دی چې اسرائیل د اکتوبر پر شپږویشتمه په ایران کې یو شمیر پوځي اهداف په نښه کړل چې 15 کسان پکې ووژل شول. د ایشوري پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیل بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرائیل ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکېچ لا پسې زیات کړي. د منځني ختیځ په ټولو امریکایي پوځي اډو کې امریکایي ځواکونه فعال دي. د ایشوري پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ د دې امکان شته چې د ابراهام لینکن او د هغه ملګري الوتکه وړونکې بیړۍ په عرب سمندر کې کیوي. د امریکا د دفاع وزارت وایانت پټ رایډر پرون جمعه ویلي وو په منځني ختیځ کې د خپل ځواکونو د ساتنې او خوندیتوب او له اسرائیلو څخه د دفاع په موخه به 25 بم غورځون کې الوتکې جنگي الوتکې تلوړون کې الوتکې او سمندري اوبتلو نسیمې ته ولیکدوي. د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې چرته ایران او نیابتي ډلې پر امریکایي پرسونل او د امریکا ګټې په سیمه کې بنخه کړي امریکا به د خپل خلکو څخه د دفاع په موخه ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د روختیا نړیوال سازمان همکاري ادارې هیلت کلیسر وای په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه وګړي بشري روغتیاي خدماتو ته اړتیا لري. د هیلت کلیسر په یوراپور کې چې 13 ورځې په خپل ایکسپانډ کې خبر کړي راغلی افغانستان د روختیا په برخه کې په ځانګړي توګه په کلیو کې د پام وړ ننګونو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د لورو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د روختیاي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشټوالي بیا شکایت کوي. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
نوزاد ولسوالی کې په سیټو کې ډاکټران نشته د دواوي کموالی وي.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی اوسیدونکو دی وای په دې ولسوالی کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د کورنۍ یو غړی مړ شوی. هغه چنې غوښتل نو می پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
موږ د کورنۍ نږدې غړي ولادت پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نه په دې خاطر چې په یاد ولسوالی کې زنانا ډاکټران نشته او کوي هم پوهې لوړ نه ده. پولیس یو پرته ولسوالی د چندانې دلته توجه نه ده سوی. دوا کمبود او یا هم په سیټوګه ډاکټران نشته. غوښتنه مې دغه چې یاد ولسوالی ته پاملرنه کوي او په دغه بخش کې موږ سره همکاري وکړي.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالی اوسیدونکو عبد الظاهر وای چې په خپل سیمو کې د ستونزو او روغتي خدماتو د نشټوالي له امله دوی اړ دي خپل ناروغان نور ولایتونو په ځانګړي ډول لغمن او ننګرهار ته یوسي.
دا بيخي نشته. دا خو صفر دی. ډاکټران دا ماغه دوا نه وځي چې دوا ونو سي ډاکټر په کلینیک کې څوک هغه سي کلینیک هم مثال لاس نفری یا شل نفری په ستاریس کم کلینیک په نورګرام کې وجود نه لري. دوا ونو سي سامان تعالی چې د بلادت لپاره کم ضرورت سامان دی هغه ونو سي نو بیا مریض مجبوري کې چې ولادت لپاره لغمن یا ننګرهار ته انتقال کی. نو دا د مشکلاتونو ډیر دي نورستان کې.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې هیلت کلاستر په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې دا مال په افغانستان کې 18.9 میلیونه وګړي بشري روغتیا خدماتو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې چې د هیلت کلاستر لخوا پرون جمعه په افغانستان کې د روغتیا خدماتو په اړه خبر شو راغلي چې د هیواد په ځانګړي توګه په کلیو کې د یو نازک روغتیا پاملرنې سیستم او روغتیا خدماتو ته د خلکو د غیر مساوي لاسرسي په ګډون د پام وړ روغتیا ننګونو سره مخ دی. د روغتیا اړتیا او د شدت عمومي درجه پر بنسټ و ولایتونه فراه، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا او زابل له بحراني یا ډیر شدید اړتیاو سره او پاتې ووشت ولایتونه له شدید اړتیاو سره مخ دي. د دې ادارې په ټوکو د دې ټولو ستونزو له امله ترانسپورتي ستونزې، د روغتیايي کارکوونکو کموالی او باکیفیته روغتیايي خدمتونو ته د خلکو محدود لاسرسی دی. د بشر دوستانه اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا اچ ان آر پی وویل تمه کېږي سږ کال 12.9 میلیون څخه ډیر خلک بشري روغتیايي مرستو ته اړتیا ولري، چې 12.8 میلیونه به یې تر پوښښ لاندې راولي. د دغه پلان د معلوماتو له مخې د 12.9 میلیونه کسانو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري، 25% یې ماشومان، 46% یې لویان او 2% یې لوړ عمر لرونکي خلک دي. د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر وایي چې دغه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو د راتلو له امله روغتیايي زیانمنتیا ممکن د روان کال تر پایه زیاته شي. د دغو ادارو په ټکو د ساري ناروغۍ خپرېدل، د مور او ماشوم روغتیا پورې اړوند مسایل، خوارځواکي او غیر ساري ناروغۍ د مړینې او ناروغیو په کچه کې مهم رول لوبوي. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستي یا EWD شری، د کانګو تبې، د ډینګي تبې، کوید 19، تور ټوخلی او ملاریا په شمول د ناروغیو د خپرېدو خطر شتون لري. هڅه مو کړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر مخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا برخه هغومره نازکه نه ده څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې ښودل کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د لیرو پرتو سیمو خلکو په خبره د اقتصادي ستونزو تر څنګ د روغتیايي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کمښت هم دوی له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په هلمند ولایت کې د لوړ ولور و دود د ځوانانو لپاره یو جدي ټولنیز ستونزه ګرځیدلې ده. په دې سیمه کې د واده پر مهال د ولور لوړې غوښتنې د دې سبب شوي چې ګڼ شمیر ځوانان د واده کولو توان ونه لري. په همدې اړه د سیمینس موږ د همکار راپور ته غوښ شي.
والا خو چې ما سره دا د ولور په دغه کې سمره سو کې ډېر بدني خوشاله سم نور می څرمان نسته چې دا د ولور غاړم
بیا بیا شا د نذیر احمد دی د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو چې لس کال وړاندې کوزده کړي او اوس هم د ولور ورکولو توان نه لري. هغه وایي تر اوسه یوازې 2.5 لک پاکستانی کالداري برابرې کړي او پاتې 1.5 لک لا نورې هم پاتې دي.
د ناوی اوسیدونکو ایمان د ناوی کوزده خو تقریبا لس کاله کېږي کوزده مې کړې ده، لس کاله مې د کوزې کېږي کوزده مې کړې ده، پاتې 1.5 لک ولور دی. زه خپل سر ستړی یم، مریضې علاج کړی یم چې رقم رقم مریضې راباندې راغلي، نو اوس دغه وسه دغه نسم کډوال غار غاړه نسم دا خپل کور په خاطر چې دومره ستړی یم دغه مې کاروبار دی. په دې به د کور کاروبار څنګه اوسي؟ په کور کې 5 نفره یو، سرعت مې اوس ماتې دی، نور کار نه یم.
په هلمند کې دا ستونزې یوازې د نذیر احمد نه ده، ګڼ شمیر ځوانان نور هم د ولور د پیسو د نشتوالي له امله له واده پاتې دي او ځینې آن زاړه سوي دي. د دې دود د غیزو په اړه د هلمند یو بل ځوان اسماعیل وایي
څلور کاله کېږي چې کوزده مې کړې ده، ولور 2.5 لک پاتې دي، هغه له نسمه راکولم.
همدارنګه زین الله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي که ولور کم نسی نو ځوانان او انجونې به له مشکلاتو خلاص نسی او پر کورونو به زاړه سي.
دلته په 40 لک غوښته سوي دي، په 30 لک، په 25 لک غوښته سوي دي، خو هغه غټ سرمایه دار خلک هغه کار هغه تادی دی کښېږدي، نور خلک نو ګرده بره زم زورونه هم تل زورونه وایي چې زما لورم په دې خرڅه سوی وای ابله نو ناستې ګی پر هغه کورس پنسارې سي ګی بیا بل وخت کې دی پیښه وسي چې هغه یو نولده پیښه وسي په پښتنو کې هغه کار نه وي.
د دینی علماو په نظر په اسلام کې هم لوړ ولور نه دی خوش سوی. د هلمند ولایت یو دینی عالم مولوی نعمت الله وای
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدی یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولی، هغه مسلمان په ډیره سخته ګناه کې را حصار دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوی دی، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
په ټوله کې د هلمند ولایت ځوانان او د دې ولایت اوسیدونکي د لوړ ولور د دود د ماتېدو غوښتنه کوي ترڅو ټولنې ته آرامي او ثبات راسي او ځوانان وکولای سي د واده کولو امکانات پیدا کړي پرته له دې چې د ولور د پیسو له وجې له ژوند څخه ناامید سي.
قدر منوریدونکو، په دوهمه برخه کې د نیمې نړۍ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د طالبانو د امنیه قومندانۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې د اور لګیدنې خبر ورکړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زتران پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر نن ماښام لیکلی، دا اور په قلعه حیدر خان سیمه کې لګیدلی دی. هغه زیاته کړې د اطفایي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې اور مهار کړي. خالد زتران د دې اور د لګیدو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په دې اړه نور جزئیات هم لا تر اوسه نه دي خبر شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز انن په یو اعلامیه کې د غرغښت سیمه ییز رادیو د خبرونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دې اعلامیه له خوست ولایت کې د غرغښت رادیو چې درې ورځې وړاندې د زینو رادیو خبرونو په بیکګراوند کې د موسیقي د شتون لامل د یاد ولایت د امر بالمعروف ادارې لخوا تړل شوی و، نن یې بیرته خبرونه پیل کړې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یاد اعلامیه کې د غرغښت رادیو د بیرته پرانستلو د هرکلی ترڅنګ د دغه رادیو تړل د آزاد رسنیو د حقونو څخه ښکارا سرغړونه یاد کړې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خوست کې پر رسنیو محدودیتونه د لا زیاتېدو په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د طالب چارواکو نه د غوښتنه کړې چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د هیواد رسنیو قانون پر بنسټ کار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ملګرو ملتونو د خبريالانو پر وړاندې جرمونو د مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، په ټوله نړۍ کې له 2008 کال څخه تر 2023 کال پورې له 1200 ډیر خبريالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خبرولو سره زیاته کړې ده، شاوخوا 50 سلنه خبريالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه دي راجع شوي. په بیان کې د سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي، په وروستیو کې د هرې جګړې پرتله د غزې پر جګړه کې ډیر خبريالان وژل شوي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ترهیق حکاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د دې دوو چارواکو له لیدنې خبر ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په لکه مروته او ډیر اسماعیل خان زلو کې د ګزړ دونه می پیخه سبچوي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وايي د نوې پیخو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبت او پیخو شمیر 15 سلويخته لوړ شوې ده. د پروګرام خبره ده د پیخو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سبچوي دي چې د تیر کال په پرتله څو برابر ډیر شوې دي. دا اسرائیل او د بیړنۍ خدماتو اداره ویل لبنان څخه په توغول شوی راکټونو کې یو لس کسان ټپیان شوی دي. د ادارې نن شنبې ویل دا راکټونه پر یو کور لګیدلی دي. دا بری درست له هغه دی چې د اسرائیل او د حزب الله ډلې ترمنځ چې لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څنګه ترهګریز سازمانونو په لیست کې شامل کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د ژوند تر پای پورې رنج یوسی درد یوسی درد وزغمی ټکور ټکور داس خوړین زړه ژوند مخته یوسی خو د طلاق نوم اخصله نسی
نن دی غو میرمن او ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په چیر تریخ ژوند تیروي خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخیستلی دا خځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي
خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا هم وکړي قدر من اوریدونکو د اسلام دین بشری حقونه انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خې چهار وګړی د حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري انسانان د یو جله لپاره په دې دنیا ژوند کوي بار بار نه تکراریږي چې که یو جله ستونزو لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي بل جله به له خوښیو مالا مال وي نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بدله وګي به وتګي به یا مریضه به یا کوم مشکلات به تلودو هغه وخت کې هیڅ څوک چاته ناراضي چې تول وهل خوري یا تصد په کار دی یا تاسو حق دا یا دا دغه هغه وخت کې به هیڅ څوک ته پختنه ته ناراضي هم دغه چې مثال واده په خوشاله کیږي باید بیلې دی هم دغه په خوشاله وشي چې کله وای بیلې ګو سره خو هم نه ده مشکله پختنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې مثال هغه به وشي د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا د سره یغې سره بس دغه هیڅ مشکل نشته د سعید واخله به درې کس سره ټول کی یا مثال محکمه ته ځي خبره خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکړي که کور ورکړي که مهر ورکړي که څه ورکړي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبار خیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند په هکله غږېږي نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي د طلاق حق یې هم ورنه اخیستی وي
ډیر خلک چې دی کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړی چې دی کنه هغه ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپل ښځو سره کنه د هر لحاظ مثلا کله کله چې د ښځې داسې فکر کوي چې د ښځه زمونږ برده ده کنه برده غوندې هغه استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هیڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي یوازې نه مشکل چې ډیر ظلم او چې پکې کیږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډیر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنۍ غانې چې دي کنه د غیر د سبب نه مثلا هغه خپل منځنی مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغه سره دوی غواړي چې د خپل د دښمنۍ د خزینه په کور کې چې دي کنه د هغه نه په حساب وسیله استفاده وکړي د خزه د طلاق منځ سره زی او د خزه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه چې دوی طلاق مخني او نشي کولی چې او چیرته لاړ شي کنه کار وکړي خپل د مثلا مخکې معلمان و کنه معلم و یا شي چې هغوی خپل ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات مشکلات په سر ویسي کنه هغه خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تیر کړي ماشومانو هغه وکړي او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه چې ورته د ښځې چیزي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه د ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي او شی برابرۍ کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. همدا وجه ده چې اوس موږ تاسو ګورو که نه دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي که نه مخ کړی ده شاخه کارونه ته مخ کوي یا کله ځي یا هماغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي وایي تر کومه چې دې لیدلې یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنفي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتیږي چې نور ژوند نه کیږي هر ورځ جار و جنجالی نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې پښه نه ورته کتل کیږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی که زه غواړم زه به طلاق ورکوم که نه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې یو کوسمیټي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنه ښځې هم کولی سي سي هر چا ته خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو نارینه ورته هم ویلي ښځه ته هم ویلي دي که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی سئ له یو بل نه بیل سئ. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې سنتي ټولنو کې بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکوي دا دي هر څه دي
دا بیت څومره جار و جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره له دې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي او ښځې ته هم دا حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي دا څومره مشکلات رامنځته کوي.
کورنۍ ستونزې زیاتوي نو دا ډېر زمونږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي ځکه چې سبا هغه د دې اولادونه نه بیل لویږي بیا ما چلند کوي د خپلې کورنۍ مسلمان باندې ښځه زندګي نه زغتورې کېږي ځان ورته یو قسمت ناهیلي ورته درېږي ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي. اکثره ښځې بې زغم نه لري نو دوی زیاتره مرګ غوره لار ګڼي ځکه چې فکر کوي چې دا یوه ازادي ده.
اوس څه کول پکار دي په افغاني غونډې یوه ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کېږي مېرمنو ته چې د خپل ژوند د ارامۍ لپاره دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي خپله لاره بېله کړي دوی ته اجازه نه ورکول کېږي څه کول پکار دي تاسو په نظر؟
لومړی هغه دا ده چې ښځې باید تعلیم ته پرېښودلې سي ترڅو هغوی له خپلو حقوقونو خبرې سي. د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم د همیشه کومروي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی هغه ترېنه لیرې سي. نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونه خبرې کړي دین ته لاسرسی ولري. البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونه خبرې شي.
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کیږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي. په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي؟
اما پوهاوی کولی شو چې د رسنیو لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو ځکه چې رسنۍ کولی سي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي.
دیني عالمان څومره کولی سي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي؟
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی سي په افغاني ټولنو کې زیاته خبره د عالمانو د ملایانو د دغو اورېدل کېږي نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده. د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده. خلک ورباندې باور لري. عالمان کولی سي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو د ښځو د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي دوی باندې ظلمونه کېږي دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دی لومړی هیڅکله نه ناهیلي کېږي او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کې د خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي چې هیڅکله هم څوک چاته حق نه ورکوي تر څو چې خپل حقونه غواړي. نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکار ده چې حق غوښتل مشکل کار ده، خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېری تر هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، خپل حقونه تر څوک ته ورسېږي او خپلو راتلونکو کوم چې دوی کومې ستونزې لیدلې، نو کوشش دی چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي، تعلیم ورباندې وکړي تر څو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نه شي.
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اکله ډېرې څېړنې کړي وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي. له نوموړي سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې، بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي، هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي، که څه هم دا حق اسلام ورکړی دی، شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي، په هغه کې د رضایت شتون ولري. له بده مرغه اکثره خویندې آن خبرې نه وي، د اکا په کور کې، د ماما په کور کې، د مشرې خور په کور کې میلمنې وي، پیغام ورسي چې ته ولا ورکړې، چا ته ورکړې، پلانکې ته ورکړلې. یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي، او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي، هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي. نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې دي، له بده مرغه ځینې ورونه هم په دغسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولی، بس هغه د لاټرۍ کیسه ده، د ژوند ده چې هر څوک ورته راووتی، که په ژوند کې ورسره برابر کس راووتی او که برابر کس راونه وتی. هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې، کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي، له هغوی څخه خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپېریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و، جګړې و، جنګونه وي، بیا طبعاً هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کېږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نه شي وړاندې کولی، تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمن تولید وړاندې کړی. نو ښه دا دی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مال نیول کېږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي، نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړې ده، هماغه باید موږ ورکړو، دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړې وي، کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیله څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي، بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه، یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري، دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت هم اجازه ورکړي، مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نه شې اخیستلی، یال دا چې سبا او بیګا جنگ وي، نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکړي. ورکول کیږي نارینه خپل حق ګڼي په دې اکل راته وغږیږي
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې دغه شی قباله زما سره د سند یزله رمه خويندې خپل د خپل درنښت په خاطر د خپل وقار په خاطر د خپل مور پلار او د خپلوانو په خاطر دغه قرباني ته چمتو کیږي چې د ژوند تر پای پورې اخو ډب وویني وهل کوټل وویني وایز غمی خو محکمو ته شکایت نه کوي محکمې ته نه ځي مسؤول ارګان ته نه ځي کچيري مسؤول ارګان ته ورسي بیا مسؤوله محکمه کولای شي چې د دغه شیز لپاره د خاوند اختلاق واقلي خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خويندې ورونه په خپل حقونو خبر نه دي بل اړخ ته بیا د زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خويندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پای پورې رنج یوسي درد یوسي درد وزغمي ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخ ته یوسي خو د طلاق نوم اخیستلی نسي
بله تاسو څه نظر لرئ له دې نه چې هره ورځ جارو جنجال وي دغه طلاق څومره یو مناسب کار کیدلی سي له انساني اړخه له عاطفي اړخه د انسان د حقوقو له اړخه
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپل اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کیږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي په درېمه برخه کې ملای صاحبان هغه کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کیږي دغه مهم شان دي او پاتس په طلاق موضوع طلاق ته پر زیاتو څخه دی د نبی اسلام پر مهال باندې هم داسې څو بیلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی اسلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په دې کې سته نو په دې برخه کې اسلام څه وایي کله چې پلټنه سوې د هماغه شرعي برښتیا هم په داکس کې وو نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړی ده نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و په خاوندانو کې وي او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کیږي چې نور پر حق دی او که ښځې نو دوی د زړه وي کې د خپلو حقونو لپاره دی وجنګیږي
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې د ښیي چې نارینه عمل شرعي اړخه عمل انساني اړخه له هر اړخه ملامت وي مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي مثلا په مخدره مواد باندې اخته وي مثلا ښځه بې ځایه وهي مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده د ښځه خو طلاق نسي اخیستلی په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ
والدین د سیمې مشران دنیا علمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي کوم ستونزه راولاړه سوې ده د هماغه ستونزې جرړه باید پیدا سي د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي ټولنه ورسره متضرره کیږي دا چې ټولنه متضرره نه سي نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې د دغسې یو موضوع مخه ونیسي که د دوی تر وس لوړې وي محکمو ته دې وړاندې کړي محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک دی حق ته چا جوړېږي
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کیږي مثلا وایي چې دا خلک میرمنې طلاق ته تشویقوي یا یوه ټولنه طلاق ته تشویقوي آل دا چې دا تشویقول نه دي دا د میرمنو له خپل حق نه خبرول دي دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده کچېرې د یوې جوړې بنسټ سمې ښودل شوی وي نو بیا طلاق اخیستل ته اړتیا نه موندل کیږي لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران والدین ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي د کورنۍ مشران مکلف دي د کلي مشران ملا صاحبان دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د دې هیله ده دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي کچېرې ځوانانو پیغلې خپل حقونه ترسیږي بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره تر طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاټرۍ کیسه نور باید پای ته ورسیږي چې په لاټرۍ کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دنیا عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې کچیر دوی خپل خور لور وریره دغسې یو ځای غورځولې وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوند یې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالي نه وي، یا نور په ژوند کې شری مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي هغوی دې راولاړ سي، لکه څنګه چې اور تور غورځولې ده هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري. او هر هغه شری حقوق چې د همدې خور جوړیږي باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ژړه